د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه. زه بشیر ګواکیم تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایا پورې اوسئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کړئ. رپورټونو تر څنګ به خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي چې په سر کې لرو. نو راځئ چې ورته غوښتو. د پاکستان بشیر حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګري ضد قانوني مسوده غندلې ده. د کرمې قومي مشرانو د امنیت دایمي حل غوښته دي. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ګیس او تیلو ایستلو کمپنۍ څو ګاډي تښتولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتل شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقونه تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویم اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړ چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارړ وویل چې د دې بل مقصد د ترګري مخنیوي کول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن په خبر پاڼه کې ویره خولې چې دا بل به هم د ترګري ضد نورو قوانینو په څیر د بشري حقوقو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کاریږي. د خبر پختونخوا په کورم کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون په ټل پړه چینار لاره د حکومتي څارنې لاندې د لزګونو ګاډو قافلات لیده. خوځایي خلک وایي په مکمل ډول د لارو د خلاصولو او امنیت برابرولو لپاره دي دایمي ګامونه واخیستل شي. د پړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په کار د حکومت د فرقیزو شخړو حل لپاره سنجیده کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د شیعه او سنی دواړه غاړې دې په دې راضي کړل شي چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي. حکومت د پوز په موجودګۍ کې د ګاډو قافله په داسې حال کې اسولې چې په سیمه کې د مقبلو پر قافله په برید کې د 1200 کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې وې. بلخوا په سیمه کې حالات عادي خواته راګرځولو لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ جرګي غړو له تیرو لسو ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډرایوران یې خوشي کړي دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو د نومونو نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل د دوسلي روغګړ د سیمې څخه تښتول شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوځ لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده چې په شمالي وزیرستان کې د او تیلو ایستلو لپاره لوی کم جوړ کړی دی. پر دې کمپنۍ پخوا هم وسلوالو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک غوښتنه کړې چې حکومت دې یو داسې کمیشن جوړ کړي چې له مخې د خبرلانو قاتلونو ته سزا ورکول یقیني شي. د دې ادارې مشر اقبال خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کال په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو قاتلونو ته سزا نه ده شوې.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هر ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي. او په دې کې روپنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي.
بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وایي چې ژر به اسمبلی ته د خبرلانو د خوندیتوب لپاره یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د وزیر اعلی وین بیلستر محمد علي سیف د نومبر په دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د مافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې حکومت هڅه کوي خبرلان له هر ډول خطرونو وژغوري. خو هغه اسمبلی ته د خبرلانو د تحفظ لپاره د بل وړاندې کولو نیټه ونه ښووله. چارواکو ویلي چې روس او اوکراین د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکراین په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي کیف د روسیې په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا کړي چې ټول یې شنډ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ همدا اوس تاسو ته مخاطب یو. تاسو زموږ خبرونه اوریدل شي. په دې خبري غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا د وړاندې شوی هغه بل مخالفت کړی چې امنیتي دارو ته ډیر واکونه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوځ سره تړلې د ګیس ایستلو کمپنۍ ماړی پټرولم ګاډي تښتولې دي. ځایي خبرلان وایي حکومتي واک اختیار کم دی نو ځکه وسلوال کمپنۍ د باج اخیستو لپاره ګواښوي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او دوی پتی نور کوي اوم بيدا غسه لوب اور سره کیږي نور چې کوم سرکاری خلک دی بنکونو اهلکار پټو یوشت دي.
د پوز په ملتیا کورمته د خلکو او گاډي او قافلت للی د خزای مشران د شخړو درول لپاره دایمي حل غواړي.
حکومت نا اپیل دے دے اپر او دلور کروم لارے پو مستقل طور باندے خلاصی کی امن دے بحال کی او لارو باندے دے مستقل پروٹیکشن والے گئی او دے حال کو تکلیفات دے خاتم کی.
تحریک انصاف د وفاقی حکومت په خلاف د ایوی بل مظاهری او جلسی اعلان کړي خو څېړونکو وایي ګټه نه لري.
زمون چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه د شهوا شریف حکومت سره بالکل پيو پانه باندې دی هغه سنگل پیج چورته وي تر څو پورې چې زمونږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل ته سي اختلاف نه را جوړ شوی نو زمما په خیال حکومت له هیڅ خطر نشته.
ځنې نور رپورټونه هم لرو مخ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ څوارلس غنټې خبرونه کې د خبري غړې د چې تاسو وړاندې کوو لومبي ریپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی قانوني مسوده غندلې ده. د ترګري ضد په نامه د قانوني مسوده د قانون وزیر وړاندې کړی وایي مقصد یې امنیت خرابونکو ته سزا ورکول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت غواړي امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکړي چې یو کې تر درو مشت پورې د شک په بنیاد دی او تن په جیل کې ساتل شامل دي. چې د کمیشن په وینا هغه به پوره عدالتي بهیر ته لاسرسی هم نه لري. کمیشن زیاتوي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو ځکه باید حکومت دا بل واپس واخلي. په دې اړه په اسلام آباد کې خپل خبریال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب ستړي مشي او په دې حق لباندې نور معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوي.
مننه. دا د پاکستان د بشري حقوقو چیرمن چې کوم دی اسد اقبال بټ هغه په دې اړه یو خبر پانه جاری کړی ده. په هغه کې د خپل اندېښنې سرګندې کړي دي او دا ویلي دي چې دا سه قانون او قوانین او میکانیزم په خوا هم وو خو هغه بې ځایه وکړېدل. یعنی دا سه په شفافه او منصفانه توګه و نه کړېدل. او په دې لړ کې به مثالونه هم ورکړي دي چې دا صحیح ده چې ملک کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او مخنیوي هم ضروری دی خو د شک په بنیاد د چا نیول او بغیر د وکیل نه او عدالت نه درې میاشتې ځان سره ساتل چې د دې ستونزې حل نه دی. او په مثالونو کې د ګلګت بلتستان د اسمبلی پخوانی کمغړی چې بابا جان د پښتون ژغورنې غورځنګ کم مشر چې دی علي وزیر او د کمی اسمبلی پخوانی غړی هم دی د دوی په اړه ویلي چې دوی د اوږدې مودې راهیسې په زندان کې ساتل شوي دي او دغه ستورونه پرې لګېدلي وو. دغه شان د بلوچستانو د پیوستون کمیټې و مشر چې د مهرنګ بلوچ هغه نوم هم په سلام شډول کې ځای کړ شوی دی چې تر مخه دغه په ګرځېدو د ملک د بهرتلو باندې بندیز وي. نو دا پیښه ثابتوي چې د روان قانون چې کم دی که جوړ شو نو دا به هم دغه سره کارول کیږي او د نظامی ادارو ته واک ورکول چې دی چې بغیر د عدالت نه بغیر د وکیل نه سړی ونیسا او درې میاشتې نه درې میاشتې خو ډېره لویه موده ده ځان سره وساته. نو دا داسې دا لکه جبري له درکیو ته قانوني بڼه ورکول دي او دا د آئین کې ورکړل شوی اساسي قانون کې چې کم د منصفانه او آزادانه عدالتی کاروای حق ورکل شوی دی دغه اصول نه سرغړونه ده او بل دا یو ځنګړی وخت لپاره هم نه دی لکه داسې شوی وو په 2014 کال کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه په وسلوالو حمله وکړه په پېښور کې او سجنیم سل کسان پکې وژل شول نو د هغې نه پس داسې واک ورکړل شوی وو ادارو ته امنیتي او استخباراتي ادارو ته خو هغه د 2 کالو دپاره وو دا اوس چې کوم مجوزه قانون دی په دې کې مده نه ده ټاکل شوې نو دغه د بشري حقوقو کمیشن چې کوم دی هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې یو ځنګړي وخت لپاره نه دی او دا به د ډېر وخت لپاره نو دا به د بشري حقوقو سرغړونې ته لار پرانیزي
او خټک صاحب دې کې حکومت څه وایي د حکومت دریس سره
حکومت خو چې دا کله دا بل وړاندې کول نو دا د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ هغه وړاندې کړو په داسې وخت کې وړاندې کړو چې د کمی اسمبلی غونډه په ختمېدو وه نو خبرې پې ونه کړې خو د هر بل سره چې دی د حکومت لخوا یو لیکل شوی کاغذ راځي چې هغه ته دوی موخه وایي یعنی چې د اغراض او مقاصد چې کوم دي کنه ابجکټیو اوریزن چې دا بل مونږ وړې وړاندې کوو نو په هغه کې په لیکلي بڼه د حکومت موقف راغلی دی چې چونکې دغه د ترګرۍ پېښې په زیاتېدو دي د دې مخنیوی به په داسې قانون کېږي چې مونږ په چا باندې شک راشي هغه پورته کړو او د هغه نه ګټور معلومات ترلاسه کړو یا دوی د یوې پېښې منصوبه بندي کوي تر هغې وړاندې مونږ پورته کړو وی نیسو او په دریو میاشتو کې دنه ګټور معلومات ترلاسه شي بیا به د هغه کره معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چټک او کوټلي ګامونه پورته کړو د ترګرانو خلاف یا د وسلوالو په ضد باندې نو داسې به د مخنیوی وشي
ډېره مننه راشد خټک اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راشد خټک مو اورید چې له اسلام آباد تاسو خبرولې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ نن په یو خبر پاړه کې پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګرۍ ضد هغه بل دی په قانون نه بدلی او پس دی واخلي چې د ده په وینا د انسانانو د حقونو تروړل پکې راځي کمیشن دا ویلي دی چې که دغه بل په قانون بدل شي نو امنیتي ادارې کولی شي چې یو تن یو مشکوک کس چې دی هغه تر 3 میاشتو پورې په داسې حال کې په قید کې وساتي چې څوک به ترې خبر هم نه وي او هغه به عدالت ته هم لاسرسی نه لري او د ولسي حکومت یا د ولسی ادارو به په هم څارنه نه وي دا به دا سل کې چې د پاکستان د قانون او فقه وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په 2مه اسمبلی ته د ترګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړی وو او د هغې سره په لیکلي بڼه باندې راغلي چې دا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو په کار ده چې حکومت ته لاس واخلي
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تھا غویے د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د یوې کمپنۍ څلور گاڑی تختولې دي د سړی د دې گاډو ډرایوران هم به ولي خو هغه واپس خوشی کړی دي او دا په داسې حال کې ده چې په دغه کمپنۍ باندې پخوا هم حمله شوې دي دغه کمپنۍ ماړی پټرولیم کمپنۍ نومیږي چې د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوې فوجي فاونډیشن پکې ډیره برخه لري دغه کمپنۍ په شمالي وزیرستان کې لتیرو 2.5 کلونو راهیسې د ګیس د رایستلو چارې پیل کړې دي او هغلته یو مرکز هم لري په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر څخه اورو
در ازمک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پټرولیم کمپنۍ سروې ټیم سلور گاڑی تحصیل دوسلی ګډدی روغ سیمه نه وسلوالو د نومبر په 2مه غوا کړی دی ګډدی روغ سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی د دوی په وینا د ګاډو ډرایوران یې خوشی کړی پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې ورسته لار ورته نشته چرته چې ګاډی بوولي یو ځای کې د غلطۍ سر شوی خو پولیس د وسلوالو د برید د یره نږدې نشي تللی او د بازیابۍ هڅې روانې دي ماړی پټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کړی وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړی او کارکونکو کې وژل شوي او اغوا شوي هم دي. دا چې ماډی پیټرولیم کمپنی یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمې ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوډ وایي چې وروستیو عمومي نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسې بریدونو ته لار همواره کړي.
سیسومرا سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیم هم یو هغه اداره ده چې د دې نه د خلکو اله ده چې دینه مونږ فنڈ هم جنریټ کولی شو. صرف دا غنه چې د خدمتګرۍ سیمه شوې ده دلته نور سټیک هولډرز دي هغه هم غواړي چې مونږ خپل ځانې ګټې وي. ماڑی پیٹرولیم چې ما سومرا انفارمیشن دی ځنې خلکو سره کینی سنس خلکو د چوپ کولو په نیت باندې یو بل ته ور هم کی او بیا نور خلک را پاسي چې خو زه هم یم دوی بتینه ورکوي هم به دغه سه لوبه ورسره کیږي. نور چې کوم سرکاري خلک دي بینکونو اهلکار پټو یوشت دي دوی خو سروے کوي په فیلډ کې بګرځي نو په فیلډ کې دوی خلک انسیف دي.
بل طرف د پولیسو په وینا لکی مروت سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسلوالو امنیتي ځواکونو په کنوایي قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکی مروت ته په لاره وه چې وسلوالو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د 1300 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایي ولسلخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکه کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو د روانو چارو حال مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وستاسته نشریږي. نو که تاسو ریډیو سیټ نه لرئ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم واورئ. اوس هم کورمې ته ورځو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د ګاډو یوه قافله بیولې ده. تر یو نیم سل پورې واړه او غټ ګاډي په دې قافله کې شامل وو چې پوځ او ملیشه ځواک یې سرپرستی کوله او د ټل پړه چینار خواته بیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 12 اکتوبر لغوز ګړي د سه د په لور روان د مقبل قافله تر برید لاندې راغله او تقریبا 12 کسان پکې ووجل شو. په سیمه کې نه یوازې لارې بند شوې بلکې انټرنیټ او موبایل نتورک هم بند و. خلکو غوښتنه کوله چې لارې باید خلاصې شي. اوس چې حکومت دا اقدام کړی دی حکومت وایي چې دا کار خو ښه دی خو باید دایمي حل راوستل شي، نه باید لارې بندې شي او نه هم جګړې وشي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د شاه دولت خیلو لایک حسین پر 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه خال چې هغه لارو کې ګیر و هغه هم راورسېدو. د جنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سرا سرا د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوي تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کې، امن د بحال کې او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کړي.
د خالی پورس لا 1100 تر 2 بجو پورې لا پړه چیناره د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لا ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاڑی د بدلو لپاره د سیکورټی ځانګړي انتظامات اوچت شوي ول. هم د غرنګ سیمې ته پر یاد لار مسافر او له سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلی دا د پاړچینار ځای تاجر حج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستی توګه لار نه خلاصېږي، نو بیا دا چې حکومت د روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د سدې په مرکزی لار دی کنوای بوتلل شي.
وایندا د پوره سمدې د خلکو د حکومت تکلیفو تی دا با خاتم شي او د کوم کمال دی دا با پراشي هم بدل تا په اپر کوم کی پراشي هم بلو او کوم کی پراشي نو بیا موږ دا ماغه د مطالبه دي سو موږ کوم نرون له ساس سي پر شو لګا نه دا کی پراشي سي نو موږ د زیات نو سنوت ملو شوال نو موږ د باز د امیر بنی و پرشي دا کنوې د موږ مزید په غو کی مین ور باندې
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې ل غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیخې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي، خو مسافر نخه کولو په صورت کې یاد مقصد تر هغې نشي حاصلولی چې تر څو یې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی.
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړي دي، هغه کې بچیان دي، خواتین دي، مشران دي، علیمان دي، نو هغوی خلاف مضبوطه کروایي وکړه او سکوم د نیولي دي هغوی ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او سکوم پټ شوي دي هغه روبسه گرفتار کړه. نور به مو انشاءالله په لوړ کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمې حالات بیرته ښه کولو په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو له لسو ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي، خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه ده راغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاري ساتي چې هغل ته راپورته شوي شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنت سره تفصیل لغا شوی دی، کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سي دی، هغه سره مو تفصیلي لغا شوی دی او نشست او انشاءالله ما امید دی چې دا انشاءالله ورځې دوه کې موږ تعلق ولري یو ښه بریک ترو یو ښه پروسس به وشي او د جرګه به مخ ته کامیابي سره روانه شي او انشاءالله مو بوره پورې راځي کې وو چې دا خبره مو انشاءالله ته یو حل ته روبستری نه وي. مو هتل وسه کوشش په دوي چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کامی مشرانو ته پر مسافرو د شیبریت په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوی. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي، خو د پیښې اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پورس په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او چې په خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ال لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول مال خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو جناړې ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه تاسو اوري. هر کال د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي، یعنی پرون دا ورځ په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو فریډم نیټ ورک ویلي چې د غلطه دا کال شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت د قاتلونو د نیولو لپاره څه نه دي کړي. په دې اړه د اسما ګوډ رپورټ اورو.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي. فریډم نیټورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یوولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظه ګڼي. پیښور کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست د ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دوی په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافي دي هغه ته ټیک وایي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلی کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلی کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغې تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغې تکړه دي، هغې وایي چې نه موږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي، مونږ بیا هم صحافت کوو.
سیڑون کی وای پاکستان کے خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارے زوروی گواخونه ورتکوی، نو زک دوی ل دغه ویری خبرونه میڈیا تا هم نور کوی. پاکستان کے خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمیر پیخې مخې تراغلی دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وژل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوو تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دې مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنې خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناستي او هغه پوه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ وساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادي ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپله هم باید چې زیاته خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه اخیستي، دا دغه پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دے بیرزر باغم دے سملے نه پاس شي پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله داغه د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، داغه د تربیت د پاره مو داغه د حفاظت د پاره هم.
فریډم نیټورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خپور شوی راپور ښیي چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورټ شوي. په دې کې په سین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 8 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورټ شوي. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوي. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز ور. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس کی واخلي. د کمیشن زیاته کړې چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي چې د انساني حقونو تروړل دي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویمه اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بل وړاندې کړ او پکې راغلی د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت تحقیقاتي کمیټې به جوړیږي چې د ترګري مخنیوي لپاره ضروری دي. د خبر پختونخوا په کورم کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون ټل پاړه چینار ته د حکومت څارنې لاندې د لسګونو کاړو قافله تللې ده. حکومت وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلکو ته وښایي چې لارې خلاصې شوې. خو ځایي خلک وایي د شیعه او سنی فرقیزو شخړو د حل لپاره باید دایمي ګامونه واخیستل شي. د پاړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت په کار ده چې سنجیده کار وکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلواله د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولې خو ډریوران یې خوشي کړي دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمې څخه تښتول شوې. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني فوج لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده. او چارواک ویلی چې روسي او اوکرين د یو بل پر ضد یو ځل بیا پرون د بې پلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. اوریدون کوم مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل د نومبر دویمه په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرلانو سره د خواخوږي او د خبرلانو د وژونکو لپاره چې کوم معافیت دی د ملګرو ملتونو په وینا د هغې پر ضد باندې د عامه پوهاوي لپاره استعمالیږي او لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په نړۍ کې هر کال ګڼ خبرلان وژل کیږي او اکثره ملکونه داسې دي چې هغلته د خبرلانو د قاتلینو د نیول لپاره څه نه کیږي. په دې کې افغانستان په شپږم نمبر باندې ښودل شوی دی. دا په داسل کې ده چې کله د 2008 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت ونیول شو، ګڼ خبرلان د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره نور ملکونو ته کډه شول. او چې په افغانستان کې پاتې دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو وختونو کې طالبانو بندیان کړي هم دي. هغه چې بهر تللی دي په څه حال کې دي او ژوند یې څنګه روان دی په دې اړه د ریپورت اورو.
د 2008 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونشو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټول اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت و فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیلی فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشا کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې می یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په ژبه نه پوهیږي
ونه یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی. تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. پداس یوزای کی کار کول را آسانه ندی،
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
دیادونه دا چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نور اروپایي او ویدوزه هیوادونو ته هم کډوال شوې دي چې د راپورونو له مخې په ډیر کم شمېر سره د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډیره یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ نو فری دی، وړیا دی، تاسو یې په اسانه ډاونلوډوي شئ. یوازې سمارټ فون ته تاسو ضرورت لري، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې وي. نور په تاسو باندې کوم خاص خرچه نه راځي، بلکې هیڅ خرچه در باندې نه راځي. او که تاسو ډاونلوډ کړئ نو زموږ خبرونه پکې په شفاف ډول اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د تحریک انصاف مخکښ او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به مظاهره کوي او د وفاقي حکومت به پکې په خلاف به خبرې پکې کوي. خو څېړونکي وایي چې دا شیان فایده نه لري او داسې نه ښکاري چې عمران خان به ژر خوشي شي. عمران خان د درغلیو په مقدمو کې سزا شوی دی، خو د هغه ګوند وایي چې نوموړي سره سیاسي سازش شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د مرکزی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په 9 نومبر په صوبایي کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاریانې کوي. هغه وویل چې د صوبایي په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره وروستی غږ کوي او د دې لپاره به حتمي قرباني ورکوي. دوی د پر تخپل سر قربانی ورکول ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود پر د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹرڈے بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹرڈے بنا رہے ہیں. آپ یہ جو
دوی زمونږ د مخانی ولود پر منصوبې جوړوي، خو مونږ هم د دوی مقابله کول د پر منصوبې جوړو. اوس په دوی زمونږ خاطر دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یورتہ. په خو به دوی د لسو ځلو پولیس راولېګل، خو اوس چې پولیس تخپل ځلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. مال دې پر د ټول پاکستان په کچه منصوبه جوړه کړې ده.
هم مې نه اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف دا احتجاجی سیاست پڑا پا اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو دا گوند پہس تحریک انصاف تھا دغه سیاست سے گٹر نہ درسے دلے اونا عمران خان لزندانہ رخلاص شوی دے کم چې تیر یو کل نہ زیات مدیرہ سے بندی دے
دا دیو طریقه کار دی او دا ازمایلی شوی خلق دی پدې کې لکه حصہ خطر په نظر نه راځي. بل خبره اهم خبره دا ده چې دا وخت زموږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی، هغه سنگل پیج چې ورته وي. تر څو پورې چې زموږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل ته اختلاف نه را جوړ شوی، نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته. پدې کې هیڅ شک نشته چې ولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی، د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه. خو تر څو پورې چې زموږ اقتدار چې په کم ځای کې دی، هغه ځای کې کوم خلک ناست، تر څو پورې چې هغوی فیصله نه کړي، نو د اولس رائے او د اولس شکمه طاقت دې دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی و. خو علي امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوابۍ موټروی په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان خبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټبلیشمنت یا پوځ سره خبرې کول غواړي، خو اوس د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. ویل آف پیپل عوام
حکومت هم غواړي چې هر څه په زور کنٹرول کړي، د خلکو د وختونو پروا نه کوي. په داسې حالاتو کې تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشته. زما په خیال دې سره به حالات ورځ په ورځ د خرابېدو په لور ځي. د جمهوریت او نظام د پر به خطر را مخته کیږي او د حقیدو څخه امکان په نظر نه راځي
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے.
د علیمین گنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندي کې دوه خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډیر کسان یې ونیول. علیمین گنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پخبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ. اوس هم تاسو د بجوړنې او رپورټ درورو د بجوړ د واړه او لوی مومند سره لګیدلې د عمرې لوی سړک د ډیرو کلونو راهیسې خراب دی. دغه سړک په 1900 کې جوړ شو، خو وروسته ورباندې هیڅ د ودانۍ کارونه نه دي شوي. خلک وایي چې په مومندو کې نه یوازې په کار ده چې واړه ډیمونه جوړ شي، بلکې سړکونه دې هم بیرته ورغول شي. دا هم درته وایو چې د دې مسلې په اړه، د دې سړک د مسلې په اړه باندې موږ ته د باجوړ نه ګڼو اوریدونکو ټلیفون نه کړي وو، ویلي وو چې حکومت ته په کار ده تاسې دا خبره ورسوي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټر.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجې خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنی خراب دی، فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره، دغه سړک باندې مزل شو خوشل بنټو، خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سعید خان مشاد رړیو ته وویل،
ګاډو تم تکلیف دی، ٹائم ہم لگی، مطلب دارے گاڑی پاٹم را والی اور مطلب دارے خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی ہو گاڑی والے دلے ہم ہم دے دغل وجہ نہ پریشے ہو بے ڈرائیور عمر دینوں میں وہاں پہ کے مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چلی گی دخل کو غریب آئی دی روزگارونه خراب دی نو تا گاڑی زی ډیر خلکو گاڑی خرسم کړل زکه گاڑی په یو ټیاروشلې یا یو مطلب دار شیما تی سما ته کی به چې مش کریانی وکینو یو ټیر نه دغه کی یو ټیر یو جوړه په 170000 روپے ده.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مشاد رډو ته وای، د دوی د رجستر او نه رجستر گاډو شمیره د 2000 نه زیاته و، خو دا وغه د شمیره 800 تر راټیټه شوه. دوه وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خمزیا تکړه، ګڼ شمیر خلکو گاڑی خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاڑی بوتلې چې هغه ته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کیږي. دا مهمندو دغه سرک چې اور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیر 15 کارونو راسته د بیا ودانولو د پاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبريالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبريال فوزي خان مومند د سرک د وجه ورپېښېدونکي مشکلات داسې شریک کړي
چې کله یو گاڑی په دغه کې خراب شي نو هغه به په گھنٹو گھنٹو دغه روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي نیټورک نه وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غرنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو. نو هغه دا روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلي او موږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلعي چیرمن او د اسمبلې غړي محبوب شیر مومند مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي وو خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي وو.
موږ ټولو کسانو ته د ویلې مسازه اکسنسا او د خاص کرسیم سا یو ځل هم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې تمه دې ریلیز کړي دي او راغلم دي. ابل زه په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو. ما زه به تاسو کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسې طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې واتس اپ چینل ته سر ورخاره کړئ. د مشال ریډیو بیلابیل ریپورټونه په ویډیو او په غږ کې تاسو ته وړاندې کیږي. مختلف څه تاسو هلته کتلې او لوستلې هم شئ. په لیکلې بڼه باندې هم موږ تاسو ځینې خبرونه ته وړاندې کوو. نو هله د چي د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي. د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه پښین کې د نومبر په 2 ماده کتابونو د ورځنۍ میله جوړ شوی و. په میله کې د پښتنو ادب تاریخ شاعري او نثر ګڼ کتابونه ایښودل شوی و. د میله ته زموږ همکار سمد شبنم هم ورغړل او هغه په دې رپورټ را لګل.
د نومبر پر 2 د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میلې ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسېدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشالې ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډېر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوی کل ور سره بلدیږي. دا وار فور د 15 میاشت مخکې هم دا سټال لګیدلی و. دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا هغه کتابونه دي چې په دې پسې به څوک پښې کوچلې ځي. نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي دا ډېر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر مشالې ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب ژبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دغه خبره چې همدغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډېر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعري سره تړلي وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی دی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پشینی مشالډو ته څه داسې وویل.
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنه ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت پوس په بیا بیا ویلی چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې هدفي عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دې اړه دغه رپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2014 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سیام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې نه ورکولو باندې داغې روبلې ثبوت جریب جان دی، کابل خان جی فروټو منډے والا ڈیر خلک تھی اگیچے مختلف کرے رہا ورکړي نو په دغه وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس بله خبره وسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې خلاص کړي.
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللي دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسلوال ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قمندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبرپاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قمندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپله خوښه ورکوي. دې ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
د دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبہ کې به س کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی ویاند بیرسټر محمد علي سیف مشاد ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټوئیټر،
انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.